دا مشال رادیو په یوې بلې خبرونه کې ساسو قربا ګل ایازم ستړي مشه د سحر لس بجې دي په خبرونه کې پورن په کوټه کې د جنکو په هنتون او بولان روختون کې بمی چاودنې او د وسلوالو برید رستې حال په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو تازه حال د افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بی پالټ الوتکو په اړه سرګندونې د خیبر پختونخوا په بجټ کې د تعلیم او وفاقي بجټ کې د فوج لوی برخې تر لاسه کولو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق لدرته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو اسرار علم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومبه د مهم خبرونو لنډیز
په کوټه کې پرون پله پسې د بمی چاودن او وسلوال برید کې د وجل شو شمیرو چلی رښت رسیدلې د بریدونو په لاله شکر جنگي پر غاړه خسته افغان لوس مشر احمد کرزی په پاکستان کې د بی پلټ الوتکو له حملو سره مخالفت کړي او د مصر لوس مشر محمد مرسی اعلان کړي چې د شام له حکومت سره یې د مصر هر ډول اړیکې پرې کړې دي
او زه خبرونو تفصیل په کوټه کې پرون په لپسې دوه بمی چاودنه او وسلوال برید کې د مرستيال کمشنر او د یونیورسيټي 14 خزینه زده کوونکو په ګډون د وجل شو شمیر 40 رشتہ رسیدلې او شاوخوا ډیر چوبل دي پرون مسپخین لومبه د کوټه خار په لویدي زبرخه کې د بهادر خان خزینه پونتون د زده کوونکو پرباز باندې بمی برید وشو چې پکې 14 جنکې وجل شوی او شاوخوا 40 جنکې چوبل شوی دي په پونتون کې لا چاودنی اورستو د کوټې د پولیسو مشر میر زوبیر محمود رسنې ته ویل
دا یو داسې عمل دی چې بې ګناه او معصوم انسانان او بیا ښځې او نجونې پکې ووژل شوې دا خو نه په اسلامي روایتونو کې او نه زموږ د بلوچستان په دودونو کې ستا چې پر محصلینو د برید وسي دا خو بیخي بې ضرر او معصومه دی که موږ په ګډه د ترهګرۍ په خلاف ونه جنګیږو نو معلومه نه ده سبا د چا لور د چا زوی او څوک په خپله د ترهګرۍ هدف وګرځي
کلاسي زخمیان بولان میډیکل کمپلیکس روغتون ته ورول شو هلته دویمه چاودنه او د وسلوالو لخوا ډزې شروع شو چې پکې د کوټې مرستيال کمشنر عبدالصبور کاکړ څلور ملیشه سرتیری څلور نرسان او څلور بریدکونکي وجل شوې دي د بمی چاودنه او وسلوال برید پلا لشکري جنگي ډلې پر غاړه خسته افغان ولسمشر احمد کرزی په پاکستان کې د بی پلټ الوتکو له حملو سره مخالفت کړي د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي چې هغلی کرزی ویلي د بی پلټ الوتکو د هغو حملو بشپړ مخالفت کوي چې په هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې ولسی وګړي وژل کیږي ولسمشر کرزی دغه خبره د پاکستان له جیو نیوز ټی وی چینل سره په مرکه کې کړې دي دا مخالفت په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د بی پلټ الوتکې په یو حمله کې د طریق طالبان پاکستان دویم مشر ولی الرحمن ووژل شو پاکستان هم دغه بریدونو مخالفت کوي د بلوچستان په چمن او هب خارګوټو کې پروند خالی پرځو په دوا جلا جلا ټرافیکی پیښو کې شاوخوا شل کسان وژل شوی او تر نږدې 15 زیات کسان جوبل شوی دي د چمن د لیویز مشر رسالدار عبدالسامد پرون مشال لري ته ویل چې وډمبې پیخه هغه وخت را مخ ته شو کله چې یو کوچ لا کراچۍ څخه افغانستان ته یو کډه وړله چې په زول چمن سیمه کې د یو لسولر لوډ ګاډي سره و جنګیدلو
او دا خو چې دی دا کوچ بیرک پیل شوی دی نو مخامخ راغلی دا په دا غاډی کې نشته نو په هغه کې چې دی شپارس کسان مړی دی او 15 کسان چې دی شدید زخمی ګرد افغانان دی دا افغان اوسیدونکي
د لیویز د چارواکو له مخې د همدې صوبې په هب سیمه کې په یو بل ترافیکي پیښه کې څلور کسان وژل شوي او 300 زیات جوبل شوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د خبرداري ورکړې کړه چې افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونو ته دوام ورکړي له ځوابي برید سره به مخامخ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه د دوه هیوادونو اړیکې نورې هم خرابوي د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا خان اسلمي د شنبه په ورځ دغه حمله پړه په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر ور وغوښت کاغلی اسلامي د پاکستان سرپرست سفیر ته ویلي د دغه وسلوالو بریدونو د تکرار په صورت کې به افغان ځواکونه هم د حق ولري چې د پاکستان سرتیرو پر پوستو برید وکړي د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر په ځواب کې بې خبري ښودلې خو دغه ډول بریدونه یې غندلې دي تاسو لمشال لري خبرونه وري د مصر ولسمشر محمد مرسي اعلان وکړ چې د شام له حکومت سره د مصر هر ډول اړیکې پرې کړې دي. د پرنړیوالو طاقتونو غږ وکړ چې د شام د پوزیشن د ملاتړو له خوندیتوب سره د مرستې لپاره دي پر شام د الوتکو د پروازونو بندیز وضع کړي. په قاهره کې پرون سنی مولیانو ته په وینا کې مرسي د غراز د لبنان د شیعه ډلې حزب الله له جنګیالو وغوښتل چې له شام څخه ووځي.
على حزب الله ان يترك سوريا.
حزب الله باید له سوریه څخه ووځي. دا خبرې جدي دي. په سوریه کې حزب الله ته ځای نشته.
حزب الله چې د ایران ملاتړ ورته ترلاسه دی د سوریه د رژیم په پلوي جګړه کوي. امریکا ایران ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو مبارکي ویلي خو په کمپاینونو کې یې د شفافیت پر نشتوالي انتقاد کړی. وروسته تر هغې چې منځلارې مولا حسن روحاني پرون د جمعې د ورځې د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو سپینې ماڼۍ په دې اړه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې راغلي د ایرانیانو رای ته درناوی کوو او په دې سیاسي پروسه کې یې ګډون او جرأت ته مبارکي وایو. سپینې ماڼۍ پر ایراني چارواکو غږ کړی چې د ایراني ولس خوښې ته پام وکړي او داسې ذمهوارانه انتخابات دې وکړي چې د ټولو ایرانیانو لپاره ښه راتلونکی په برخه کوي. د مشالډو فردا سانګي د انتخاباتو په اړه خپلو زنو اوریدونکو سره خبرې کړې. په شیراز کې د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو یوې ګډونوالي وویل روحاني که لس کاله هم په واک کې پاتې وي نشي کولی ځینې ستونزې چې له تېرې دورې ورپاتې دي حل کړي.
اگر آقای روحانی هم ریاست جمهوری رو
که کاغل روحانی لس کاله هم ولسمشر وي نشي کولی هغه کارونه منظم کړي چې احمدی نژاد ترسره کړي. د هیواد وضع ډیره خرابه شوې. د دغو شیانو سمول ډیر وخت غواړي.
د ایران د جمهوری ریاست انتخاباتو ته شپږو کاندیدانو مبارزه کوله. دا تر دې مرحله ته مشال خبرونه.
خبرونه مند مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومند اوړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په کوټه کې پرون د جنکو پوهنتون او بولاند روغتون کې د بمی چاودنو او وسوالو په برید کې د مړو شمېره څلور رشته رسیدلې ده. د بلوچستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دغو پیښو په سخت ټکو کې غندنه کړې.
من ډېر لوی ظلم شو پښتانه او د بلوچ په دره کې. په تاریخ کې داسې واقعات نه دي سوي چې زنانې بچیانې نه یې لټول. هغه وظلم.
په بلوچستان کې په دوه بیلابیلو ټرافیکي پیښو کې شل کسان وژل شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بی پالټه الوتکو بریدونو مخالفت کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت سینیر صوبایي وزیر سراج الحق وایي چې د تعلیم لپاره به په روان بجټ کې زیاتې پیسې خوده کیږي.
د تعلیم په بجټ کې ډېر اضافه کړی ده او دا د پخوانۍ نه زیاته ده. څومره کالجونه دي، سکولونه دي، تعلیمي ادارو کوالټي څوک.
د پاکستان وفاقي بجټ کې د نورو وختونو په شان دا ځل هم فوج د بجټ لویه برخه ترلاسه کړي.
لفسیدا اکچولی دی په فوج خرچ کوي. نور دا جنرالان او د دې د افسران او دای خوري نو دا حساب هم ځکه نور کوي چې دی خوري.
زما کور زما کلی ونیس پروگرام کې به د شمالي وزیرستان رزمک د سیمي تاریخ واوري.
چخ عمر بابا مو همیش نکوم هغه دل تر غلایم بیا دور شو افغانستان ته. افغانستان شوستم چخ عمر بابا د جرات دی دا وګونه تا ور دې مینه خلک په دا طریقه سره مشته چخ عمر وی.
د دې تاسو څنګه په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. کډمن اوردونکو د بلوچستان په مرکز کوټه کې پروند د خزو لپاره سردار بهادر خان پونتون په بس کې بمی چاودنې کې 16 د کونکي وژل شوی او 19 نورې ژوبلې دي. بلخوا په بولان روختون کې د وسلوالو په برید او چاودنو کې د کوټه مرستيال کمشنر په شمول 10 کسان وژل شوی دي. په پیخه کې سلور بریدګر هم وژل شوی دي. د دې بریدونو پړه تربندیز لاندې لشکري جنگوي ډلې پر غاړه خسیده. نو تفصيل د کوټنه د مشال رادیو خبريال بارکوال میاخیل راکبي.
د شنبې په ماسپښین د کوټه ښار په لویدیځ کې د بهادر خان ښځینه پوهنتون د محصلو نجونو په بس کې چاودنې څو نورې کورنۍ هم د غم پر ټغر کښېنولې. د وژل شویو نجونو شمېر 400 تنو ته ورسېد او شل نورې لا هم په نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ برایش په رسنیو ته دغه چاودنه په کلکه وغندله او وی ویل پر ښځو باندې برید کول یو غیر انساني او د پښتنو بلوڅو د ټولنیزو ارزښتونو خلاف عمل دی.
زه فکر
کوم دا تر وحشت هم زیات ناوړه ناوړه کار دی. له موږ سره یې د غندنې لپاره تورې نسته چې معصوم نجونې تر درس ختمولو وروسته کورونو ته روانې وي او دوی ورباندې حملې کوي، دا د کوم ځای انسانیت دی؟ زه فکر کوم موږ ټول باید د دې په خلاف وجنګېږو. پرون تر لومړنۍ چاودنې وروسته دویمه چاودنه چې د پولیسو په وینا ځان وژونکی برید و، د کوټې د بی ام سي روغتون د حادثاتو څانګې ته مخامخ هغه وخت وسوه چې تازه یې د لومړۍ پیښې مړي او ټپیان ور وړي وو، او بیا د وسلوالو لخوا چې د روغتون پر بام او شاوخوا پټو ډزې پیل شوې چې په نتیجه کې یې ګڼ شمېر نور کسان ژوبل شول. په هغوی کې د کوټې د کمشنر مرستیال عبدالمنصور کاکړ او د بی ام سي روغتون ډاکټر شبیر مقصد د سختو ټپونو له امله سا ورکړه، او یو لوړ پوړی حکومتي چارواکی انور علي او د ملیشا ځواکونو او پولیسو دوه ټپي افسران لا هم تر درملنې لاندې دي. په روغتون کې تر ځان وژونکي برید وروسته وسلوالو چې د پولیسو په وینا شمېر یې له شپږو تر اتو تنو وو، په روغتون کې ناروغان، خبریالان او ډاکټران یرغمل کړل چې پولیسو یې په خلاف عملیات پیل کړل. د روغتون ودانۍ او شاوخوا سیمه یې محاصره کړه او قریبا څلور ساعته یې د هغوی په خلاف عملیات وکړل. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان مخصوصاً په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې د دغو عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په دغو عملیاتو کې څلور ملیشا سرتیري وژل شوي، څلور ترهګر وژل شوي، یو تن ژوندی نیول شوی چې پلټنې ورڅخه روانې دي. په دویمه چاودنه، ډزو او عملیاتو کې شاوخوا اوولس تنه نور هم ټپیان شوي دي. همدارنګه څلور تنه ښځینه نرسانې هم د روغتون په ځان وژونکي برید او ډزو کې ټپي شوي وې چې ماښام ناوخته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د نرسانو اتحادیې د خپلو ښځینه نرسانو د وژنې په خلاف درې ورځنی ماتم اعلان کړی. سنی وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي د پرونیو دواړو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د دې سازمان ویاند رسنیو ته ویلي چې دغه بریدونه د جون پر شپږمه نیټه د کوټې په خروټ آباد سیمه کې د هغو عملیاتو په بدل کې کړي چې د یوې ښځې په شمول پنځه تنه پکې وژل شوي وو. د پرونیو خونړیو چاودنو په خلاف د بلوچستان ایالتي حکومت نن په ټول ایالت کې رسمي ماتم اعلان کړی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، صدر اعظم نواز شریف او همدارنګه د پاکستان اکثرو ګوندونو د دغو چاودنو غندنه کړې ده.
قدر مرودن کو زمون همکار بارکوال میخیلو چې د پرونی چاودنو حال یې راکو. همدغه شان په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو د تیرې ورځې د کوټې خونړۍ پیخي انسان دښمن او ناروا عمل بللې دي. دوی زیاتوي چې دین اسلام او نه بیا د سیمې بلوچ پښتون روایت د داسې کړنو اجازه ورکوي. زمونږ همکار نیاز موساخیل د بلوچستان له سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا غوي غبرګون یې په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
د پښتون ملت پال پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د شنبې ورځې د کوټي پر خونړۍ پیښو خپل غبرګون سداسي سرګند کړ.
ایوار خو د انجینو په پونتون کې په یونیورسيټي کې او بس کې د ماکوس او بیا د پتال کې مریضان دا وز خدمت کوونکو د کور والا غته ډېر لوی تکلیف ورسېدی. منا ډېر لوی ظلم او پښتانه او د بلوچ په دغه کې په تاریخ کې داسې واقعیت نه دي چې زنانې بچیانې نه یې لکول. هغه وزن نو دا د دې پښتونخوا ملي پارټي سخت مزمت کوي.
بلوس ملت پالا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل یو صوبائی مصر او دغه غوند مرکزی کمیټی غړی سردار حق نواز بیوایی د سیمې روایت د داسی بریدونو اجازه نه ورکوي.
ما کم از کم دا تروس نه په پښتون کې اوریدل نه په بلوچ کې ما اوریدل دي چې هغه په دغه شز باندې امرا کې الکه موږ چې سړی روان دي دا خو یو شز روان دي. هر یو کوشش کیده چې وروره دا شز ته ول یار ورکا د بچی ته ول یار ورکا ته بل یار ته بل خواته وځي. باید دې
بلړخت مذهبی ګوند جمعیت العلماء اسلام فی یو صوبائی مصر او د پاکستان قومی اسمبلی غړی مولانا امیر زمان بیا د تیرې ورځې پر پیښو سداسي نظر لري.
جمعیت العلماء اسلام د دغه غردو واقعاتو مذمت کوي او موږ دا خبره کوو چې تر څو وخت پورې په دې ملک کې دننه داخله او خارجي پالیسي صحیح نشي. وقت پوری حالات ٹکرجنا صوبائی حکومت امن و امان موارد لاکھیں ترمیم بات وکار دار اس حکومت کو خوب امن وار کی ادا حالات سے دیدار ٹکی.
د بلوچستان زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو د تیر ورځې خونړۍ پیښې غندلې دي او ورسره یې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په حالات برابرولو کې دي خپل رول ولوبوي او د وژل سوو او ټپیانو له کورنۍ سره دي پوره پوره اخلاقي او مالی مرسته وکړي. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
د بلوچستان په چمن او هب خارګوټي کې په دوه جلا جلا ټرافیکي پیښو کې شاوخوا شل کسان غوژل شوي او تر نږدې پنځه دېرش نه زیات کسان ټپیان شوي دي. دواړه یادې پیښې د تېرې شنبې په شپه رامنځته شوي دي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې ورو.
د چمن د لویزو مصر رسالدار عبدالسمد مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې پیښه د شنبې ورځې په ماښام نږدې 9:30 بجې رامنځته شوه.
دا دی چې دا کوچ د کراچۍ سره روان دی، را روان دی، دا کډه کې راخسته د افغانستان ته وړي. دا د کوژاکه چې راچوه سوی دی زوړ چمن ورته وایي، زوړ چمن ته چې را رسېدلی دی د دې خوا بله لسلر ګاډۍ د لوډ فلور د روانه ده د کوچ سیټ، او دا خوا چې دی دا کوچ بیرک پیل سوی دی نو مخامخ راغلی ده په دا ګاډۍ کې نښته، نو په هغه کې چې دی 14 کسان مړه دي او 15 کسان چې دی شدید زخمي. په دې کې چې دی 3 کسان چې دی مرد دي نارینه دي، 6 کسان چې دی ښځې دي او 8 چې دی کوچنیان دي.
د لویزو مصر عبدالسمد زیاته کړه زیاتره ټپیانې تر روغتونه رسولي دي، خو په هغو کې د ځینو طبي وضع برابره نه وه.
ګرد افغانان دي، د افغان اوسېدونکي زخمیان تلاله چې اول هسپتال کوټې کې وو، نو انتظامیه خو لویز ټول ته اطلاع ورکړې وه. د هغه ځای خلکو دا د دې زیرایشان چې کوم ځای کې د اکسیډنټ شوی وو همداسې کلی دي، دا زاړه چمنه سره ګریډ دی، دا ګریډ سره دا د ټلیفون ورته کړی وي، نو بیا لویز د هغه ځای چې دغه ګرد راغلو خلک.
بل اړخته بیا هم د بلوچستان له کراچۍ سره نږدې سرحدي شارګوټي هب کې د یوې ټرافیکي پیښې په ترڅ کې د لویزو په خبره شاوخوا 4 کسان وژل سوي او 300 زیات ټپي سوي دي. چارواکي زیاتوي چې پیښه د شنبې په ماښام شاوخوا 8 بجې د شپې رامنځته سوه، کله چې یو مسافر ګاډۍ په سند بلوچستان لوی لارې له یوې بلې ګاډۍ سره ټکر سوه. دغه شان د چمنو هب په ټرافیکي پیښو کې په یوه ورځ 6 کسان وژل سوي او 15 زیات ټپي سوي دي. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
کډمن اوریدونکو، د په خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو له کبله په مختلف سندونو کې سیلابونه راغلي دي. صوبایي حکومت وايي چې د سیلاب ځپلو سیمو لپاره یې پلان هم جوړ کړی دی. لږ شېبه وړاندې د مشال په پیښور کې د مشال رادیو خبريال شبیر مجان مې پختنه وکړه چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو څه حال دی. نو شبیر مجان وايي
په نوخار کې په چرسده کې په ورسک کې د اوبو کچه سیوا شوې ده، خو ولې پرونه کمه شوې وه، خو موسمیت وه ده، دا ویره څرګنده کړې وه. که چېرې باران شو نو په دغه سیمو کې بیا د سیلاب او د اوبو راتلو امکان، نو بېګا د شپې سهره پورې په خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې ډېر زیات بارانونه شوي دي چې د وجې خلک ته ډېره ترخ سره ښکار شوي دي، چې کوم سیندونه سره پخوا کې خلک تیغې مخکې نه هم کړي کړي دغه ځای نه، خو ولې بېګاني بارانونه اګیره نور هم سیوا شوې ده. خو بلخوا صوبایي حکومت وایي چې دوی په مکمله توګه تیار دي، که دا خلک بې کوره کېږي که بې ځای کېږي، د دوی د استوګنه د خوراک ساک هر سره پر دوی انتظام کړی، د شګې بوجېګانې سیندونو سره ګېر چاپېرې دي. د صوبایي حکومت وایي چې موږ ته تیار یو، خو بلخوا به بارانونه سره خلک ګېره ترخه ده، او بلخوا موسمیت محکمه دا هم وایي چې راتلونکي دوه ورځو کې نور هم د باران امکان.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بې پایلټ الوتکو د هغو بریدونو مخالفت وکړو چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. ښاغلی کرزی د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي په پاکستان کې دغه سي حملو پلوي نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې په پاکستان کې د امریکا یوې بې پایلټ الوتکې د تحریک طالبان پاکستان دویم درجه مشر وواژلو. سالم احمد صالح له نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر وایي د بی پیلوټ الوتکو د هغو بریدونو بشپړ مخالفت کوي چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي، که دا بریدونه هر ځای کیږي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر دغه خبرې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپله وینا کې د دغو بریدونو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ویلي چې په دې برخه کې د نواز شریف دریز تاییدوي. د پاکستان په شمال ویدیس کې د دغو الوتکو د برید په نتیجه کې د 8 کسانو تر وژل کېدو وروسته د پاکستان نوی حکومت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ریچارډ هوګلند وروغوښت. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې په دغو بریدونو کې مهم جنګیالي وژل کېږي. په دغسې یوه برید کې د تحریک طالبان پاکستان دویمه درجه مشر ولی الرحمن ووژل سو. ولسمشر کرزی وایي نه یوازې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دی، بلکه په افغانستان کې هم د بریتانیا د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو سره جوړ نه دی. ولسمشر کرزی او نورو چارواکو تر دې مخکې په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې تروریستان دې د افغانستان له پولې د باندې په نښه کړي. استخباراتي سرچینې وایي اکثره هغه جنګیالي چې په افغانستان کې تخریبي کارونه کوي د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټ مرکزونه لري. راپورونه وایي امریکایي بی پیلوټ الوتکې په وزیرستانونو کې د سختریزو وسلوالو مرکزونه په دقیق ډول په نښه کوي.
صالح محمد صالح چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان کې د بی پالټ الوتکو په اړه د سرګندونو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. د افغانستان په اړه بل رپورت هم لرو. د افغانستان د بارونو چارو وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړي که د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونو ته دوام ورکړي له جوابي برید سره به مخامخ شي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر وغوښت او په دې اړه یې ورڅخه وضاحت وغوښتو. نور تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا جان اسلمي د شمې په ورځ د دغو حملو په ارتباط په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر ور وغوښت. شغلی اسلمي د پاکستان سرپرست سفیر ته ویلي د دغو وسلولو بریدونو د تکرار په صورت کې به افغان ځواکونه هم د حق ولري چې د پاکستانی سرتیرو پر پوستو برید وکړي. د پاکستان څخه د دغو بریدونو په اړه وضاحت وغوښت. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر په ځواب کې بی خبري شولې خو دغه ډول بریدونه یې خندلې دي. د اعلامیه په حواله شغلی بهادر ویلي چې دغه ډول حملې د افغانستان او پاکستان اړیکې زیانمنوي. د کندهار چرواکي وایي پاکستاني ځواکونو لسپکو او درنو وسلو په کار اخیستو د جمعې په ورځ په معروف ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي په برید کې یو افغان سرحدي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر ژمنه کړې چې د افغان حکومت اندېښنې به په اسلام آباد کې له چارواکو سره شریکوي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د پاکستان له خاورې ورته برید شوی و چې چارواکو د پاکستاني ځواکونو کار وباله. څه کم یوه نیمه میاشت مخکې په ګوشتي ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني پوځیانو په خپلو کې نښته وکړه چې په نتیجه کې یو افغان سرحدي پولیس ووژل سو.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اردوونکو د کامی وطن پارټۍ مشر او پخوانی د وفاقي د داخله چارو وزیر افتاو احمد خان شیرپاو وای چې وفاقي بجټ کې ترهګر زپلی خبر پښتونخوا صوبه د پام نه غورځول شوی دا او دوی به په قومي اسمبلی کې د دې لپاره اواز پورته کوي. دوی ته څرګنده کړه چې د ستونزو باوجود به د خبر پښتونخوا بجټ عوام دوست وي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه نور تفصیل کوي.
دا قومی اسمبلی غړی افتاب احمد خان شیرپاو چې په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف سره حکومتي اتحاد کې دي مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې به دوی ته د بجټ په باب لباندې مشکلات ډیر وي خو له دوی به په خپل ډول په نوې طریقه حکومت کوي او چې اواز بدنمانی هم ختم شي نو اولس په مطمئن شي. دا خبر دوی په پیښور پریس کلب کې د یو شمولیتي غونډې ورسره مشال لیډو سره وکړی.
ګران خو په دې لیا سره به چې مشکلات دي او مسلې خو ډیر دي خو دا ضروری خو نه ده چې تی طریقے سره دے مونږ دا دلته حکومت کو خپل یو داسې یو پروگرام جوړ کو چې هغه کې خلک هم پیش شي یره دا په صحیح سمت کې روان دي. یو خدا چې ډومنه د کرپشن ختمه وکړو. کرپشن په هر یو هغه کې په ټرانسفر او په پوسټینګ او په برتې او په کمیشنونو دا پاره کې اغشته شو چې دا ختم کړو دا هم قوم ته یو لوی هغه ده.
دا وفاقي بجټ په خپل باندې افتاب احمد خان شیرپو ویل چې په وفاقي بجټ کې خو خبرې هم شته دي خو لبد اړخ یې دا دي چې ترهګرۍ او افتونو ځپلې صوبې خیبر پختونخوا ته صحیح پاملرنه ونه کړله.
زمونږ صوبې سره ډېر جاتې شوې دي سو لګ ډېر مرات مونږ ته ملو شو. زمونږ کارخانو ته زمونږ بزنس ته چونکې دلته معیشت زمونږ تبا دي نو هغه د حکومت په بجټ کې ړومبنه کا دا کچھ هغه ختم کړل. داغه په وجه خلکو ته دلته چې زمونږ کارخانه اوس هم 1500 نه زیاته کارخانه بندي د سر به نور مزید کارخانه بندي شي خلک به روزګار شي.
دوی ویل چې دوی او د خیبر پختونخوا د اولس د وفاق نه په بجټ کې ډیره تمه وه چې د غربت ځپلې د پښتنو دې سیمې ته به خصوصي مراد ورکړي خو ولې داسې هم ونه شوه.
زمونږ خدا خیال و چې چونکې دلته دا یو متاثره علاقه ده د دهشتګردۍ په وجه زمونږ کلونه روان شوي دي زمونږ سکولونه روان شوي دي د خلکو بې کوره شوي دي مونږ ته بس یو خصوصي پیکیج ملاویږي خو هغه مونږ ته په دې کې ښکاره نه شو. نو په دې لحاظ سره زمونږ خیبر پختونخوا د خلکو د پښتنو چې دی نه هغوی په دې بجټ باندې څه اطمینان ظاهر کړی نه دی بلکې د افسوس اظهار کوي چې دا حکومت راغی او لومبنی کار دا کچھ زمونږه د پښتنو د سیمې سره زیاتی حکومت باندې نور مزید بوج واچو.
دوی زیاته کړه چې په دې لړکې به دوی په قومي اسمبلی کې اواز پورته کړي. دې نه علاوه په خیبر پښتونخوا کې د بجلی په بحران باندې قابو موندلو لپاره دوی زیاته کړه
داسې ورکوټې دا ډیمونه جوړول او د بجلی پیداوار په هغې کې درې هغې باندې اوس کار شروع دی او دا به په یو به په 2014 کې بل کال مکمل شي دو به په 2015 کې مکملېږي. دا د شارټ ټرم والا دي. میډیم ټرم والا بیا پنځه دي هغه به شپږ کالو کې هغه به یعنی دوه کاله تیر شو څلور کاله پس به هغه به هم په هغې کې راشي.
نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي کې د غنمو بحران نه د بچ کېدو لپاره به دوی په قومي اسمبلی او د پنجاب وزیر اعلی سره دا خبره اوچته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمن اوردونکو، که څه په خیبر پختونخوا کې د تیر د عوامي نشتلګون حکومت د تعلیم لپاره په بجټ کې زیاته برخه ایښودې وه، خو موجوده اتحادي حکومت وایي چې د تیر کار پرتله دا ځل د تعلیم لپاره په بجټ کې زیاتې پیسې مختص کړې شوې دي. د تعلیم چارو کارپوهان په دې اندي چې دغه صوبه د تعلیم په څانګه کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. کاربون دا ویره هم لري چې اتحادی حکومت کې شامل سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو په وجه تعلیمی بجټ متاثر کېدی شي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل پر رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت به د روانې میاشتې په 18 نیټه بجټ وړاندې کوي چې د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه په دې بجټ کې زیات پام د فلاحي کارونو ترڅنګ د تعلیم اړخته شوی دی. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر سراج الحق له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په صوبه کې تعلیم عام کول د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې ده او د تیر حکومت په پرتله به د تعلیم لپاره د نوي حکومت بجټ ډیر زیات وي.
تعلیم ته وده ورکول، تعلیم عام کول، آسان جوړول دا اولنۍ ترجیح ده. په ټولو سکولونو کې یو سکیم شروع کړو چې هر هغه بچی چې یتیم دی سرکار به د هغه کفالت کوي. او موږ صوبه په همو زبونو کې جنکو دپاره کالجونه او یونیورسټۍ د جوړولو اراده لرو. بجټ خو په 18 تاریخ به پیش کېږي. ورسره دومره روان چې زموږ د ټولو نه زیات چې کوم بجټ دی هغه فلاحي بجټ دی او بیا په فلاحي بجټ کې زیاته برخه موږ ایجوکیشن ته ورکړی او د بجټ دا ټول فیګر زما سره امانت دی تر د بجټ د ورځې پورې. زه تاسو هم دومره الفاظو کې دا ویلی شم چې موږ د تعلیم په بجټ کې ډېره اضافه کړې ده او دا د پخوانۍ نه زیاته ده.
سراج الحق زیاتوي د دوی حکومت پلان لري چې د نوو تعلیمي ادارو د جوړولو پر ځای د تعلیم معیار ښه کړي.
زمونږ ایډیا دا ده چې څومره کالجونه دي، سکولونه دي، نو د ډېرو بلډینګس په ځای باندې د موجوده تعلیمي ادارو کوالټي ښه کړو او د هغې وجه دا ده چې سکولونه شته خو استاد او د ماشومانو لپاره د ناستې فرنیچر نشته. دې وجه باندې موږ کوم استادانې زنانه استادانې دي هغوی لپاره هم یو اعلان سکو چې کوم هل ایریا ته
بلخوا کارپو پروفیسر خادم حسین د تیر حکومت د تعلیم په لړ کې د پرمختګ د کارونو په اړه وایي چې تیر حکومت پروستی مالی کال بجټ کې شپږ فیصده خرچی کړی دی.
دا څنګه چې د تیر حکومت تر سوچي خبره ده نو په هغه کې خو د بجټ کې په لومړي پیرا 40% ته د جی ډی پی 40% د خرچ کېدو لپاره مختص شوی او دا زمان خل نه چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي پیرا داسې شوی و چې 40% تعلیم لپاره مختص کړی شي. دې سره سره د سکینډینیوین ملکونو مثلا د نارویجن، سویډن او ډنمارک ملکونو ورسره ورسره د یو ایس ایډ او د ډیفټ د برتانیې د خیراتي اداره برتانیې چې کوم دی مدد اداره ده اخی هغه ټول پیسې چې راجمع کړي نو دا د شپږ فیصده نوم زیات جوړیږي د تیر شوي حکومت د تعلیم باندې خرچه.
خو د خادم حسین په خبره موجوده حکومت به د تعلیم اړخته دومره پام ونه کړي ځکه چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت کې د تحریک انصاف ګوند او د جماعت اسلامي ګوند ترمنځ د اعتماد ډیر کمې دی.
تیر شوي دوه هفتو کې د دې نوي حکومت د تعلیم په حواله او د تعلیم د وزارت په حواله چې کوم اړې ګړې جوړ شوی دی او دغه شان چې د تعلیم چې کوم محکمه ده په هغې کې دننه چې کوم عدم اعتماد دی نو ماته نخ کاری چې کومې دعوې جماعت اسلامي تحریک انصاف ماته نخ کاری چې روانو څو کلونو کې دغه دعوې پوره کړي شي. دوه وجې کېدی شي. یو وجه خو دا ده چې کابینې د ممبرانو په حواله تعلیم ته کمیټمنټ پکارو هغه تعلیم ته کمیټمنټ نشته. ورسره د دې چې جماعت اسلامي به دا غواړي چې هغه ټول ترقی پسند گامونا د تعلیم په میدان کې اوچت کړی شوی دی. تیرشي حکومت کې جماعت اسلامي په دا غواړي چې هغه ګامونه پرستو بوزي. دې سره به یو امکان دا دی چې یو ډېر لوی تضاد او تنازع د دې په کابینه کې دننه اوس هم شته، بیا به موږ وي او دا به زیاتېږي. دې سره سره
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند تیر حکومت د تعلیم لپاره تقریبا 6.5 اربه روپۍ مختص کړی وي. همداراز د خالص کورنی پیداوار یا د جی ڈی پی 4% برخه هم په تعلیم خرچ کړل شوی وه.
زمونږ همکار انیس اجمل وا چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د بجر پاړه تاسو ته رپورت وړاندې کول. کډمن ودونکو د خبرونې په 2 مینوي کې تاسو لپاره 19 پروګرام زما کور زما کلی هم لرو، مقامی او نړیوال رسپانډ ته کتنه هم لرو، خو وخت شوه دی د سحر 9:30 اسرار العلوم مومند نو د خبرونو لنډیز باورو.
په کوټه کې پرون پله پسې 2 بمي 14 وسلوال بلکې د وجل شو شمیرو 40 رشتر سیدلې. نن ټول بلوچستان کې د ویر ورځ منځل کیږي. ملګرو ملتونو هم د یادو پیښو غندنه کړې. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي دي چې په دې 13 کلونو کې د میرمنو او ښوونکو خلاف د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د سرکاري ټي وي چینل له مخې د بان کی مون ویان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا قسمه پیښو مخه میرمنې له تعلیم څخه بې برخې کول دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې د بی پلټ الوتکو له حملو سره مخالفت کړی. پرون د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی کرزی ویلي د بی پلټ الوتکو د هغو حملو بشپړ مخالفت کوي چې په هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې ولسی وګړي وژل کیږي. ولسمشر کرزی دغه خبره د پاکستان له جیو نیوز ټي وي چینل سره په مرکه کې کړې دي. د بلوچستان په چمن او حب خارګوټو کې پرون د خلیفہ ورځو په 2 جلا جلا ټرافیکي پیښو کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي او تر نږدې 15 زیات کسان جوبل شوي دي. د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند کمی وطن پټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې په وفاقي بجټ کې ترګري ځپلې خبر پښتونخوا ته پاملرنه نه ده شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړی کده افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونو ته دوام ورکړي له ځوابي برید سره به مخامخ شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا خان اسلامي د شنبه په ورځ دغه حمله په ارتباط او کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر ورغوښت. امریکا ایران ته د جمهوری ریاست انتخاباتو مبارکي ویلي خو په کمپاینونو کې د شفافیت پر نشټوالي انتقاد کړي او د مصر ولسمشر محمد مرسي اعلان وکړ چې د شام له حکومت سره د مصر هر ډول اړیکی پرې کړې دي. په قاهره کې پرون سنی مولیانو ته په وینا کې مرسي دغه راز د لبنان د شیډل حزب الله له جنگیالو غوښتل چې له شام څخه ووزي.
اسرار العلوم مومند چې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کول سوښښه د پاکستان کورونی ورسپانډ ته کتنی دا چنن پاکستان کورونی ورسپانډ په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبريال ریاض مزاخیل دغه لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
جنگ رسپانه وای چې د نوی حکومت جوړېدو اله دوه نه شوې دي. خو د بجلی کم مخ پوره کولو د پاره چې دوی کم ګامونه پورته کړه هغه د سټایل دي. یو خدا چې تر 1 جون پورې به 3.5 ارب روپۍ قرضه مختلفو ادارو ته واپس کوي چې پکې به 2 ارب روپۍ د وفاقي خزانه نه او 1.5 ارب د باند جاری کولو نه پوره کولی شي او دا رنګ به تر روجې پورې سیستم کې 1500 میگاواټ بجلی شامل شي. اداریه مخکلي کې چې نواز شریف د لوډ شیډنګ کمولو لړکې د اعلی پایه یوې غونډې مشري هم وکړه چې پکې د لنډې او اوږدې مودې په منصوبو غور وشو او د سره دا اندازه لګول ګران نه دي چې حکومت ته د بجلی د کمښت او د خلکو د مسلو احساس دی او غواړي چې دا مسلې اسانی کړي شي. اداري اخره کې لیکي چې د دې خبرې نه هم انکار نشته چې د بجلی مسله یو لوی مسله ده او دا دومره په اسانه نه حل کیږي. خو بیا هم حکومت چې کم اقدامات شروع کړي دي که دا رنګ جاري پاتې شو او په دې د زړه د اخلاص عمل وشو نو امید دی چې حکومت به په دې بحران قابو موندو کې کامیاب شي. د دې ترڅنګ آج ورسپانه خبرې اداري کلیکی چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی دی او دا اعلان یو ورځ وړاندې جوړ کړی شوی خصوصي کمیټه په سفارش وکړی شو. اداریا د خزانه د وفاقي وزیر د خلیلی کی چې حکومت سره د سرکاري ملازمانو احساس شته او زمون خواهش وو چې سرکاري ملازمانو په تنخواګانو کې تر 10% اضافه وکړي خو حکومت ته په وراثت کې تباهاله معیشت ملو شوی دی. اربونو ډالر قرضه او د توانای بحران باوجود حکومت نه صرف ترقیاتي بجټ 3.5 ارب نه سوا سلویخ ارب روپے کلو بلکہ پینشن کے ہم لس فیصد اضافہ اکڑا او کم نہ کم پینشن یہ 5000 روپے کلو اداری آخر کی لکھی سرکاری ملازمین دا حکومتی مشینری یا مہم پر زدہ او دا یو حقیقت تے چپ مالی توگا دا مطمئن ملازم کارکردگی دا یو غیر مطمئن او پریشان حال ملازم پر مقابلہ کی خوی نو حکومت لپکار دی سرکاری ملازمین پر تنخواہ گانو کے اضافے سرسرا دوی او دا ملک نور اولس جوان خکول دا پارا یو مستحکم مارکیٹ جوړ کړي.
دسی میں حالات او دا نړۍ مطبوعات ڈان رسپان لکی پا پاکستان کے خبریالان پا سخت حالاتوں کے کار کبھی او باید موجودہ نوے حکومت خبریالان و مشکلات تا پام بکری. ڈان لکی پا دی ورستیو کے یوش میر خبریالان پا دغه حیوات کی اوجل شول پا دیرو اسلوال بریدونا وشول پا خارونو لکا کراچے کے ہم خبریالانو تا دڑکی ورکل کی گی. بیا پا دا سے حالاتو کے خبرونا ورکول دا جرنلسٹانو دا ٹولن لپارا یو مشکل کار دے. پا دا سے وقت کے دا پاکستان دا پخوانی نگران وزیراعظم میر ہزار خان کوزول اخوا د جرنلسٹانو لپاره د یو فنڈ جوړول د هرکلی وړ ګام دی. ته دغه فنڈ له عمله بعد متاثر شو خبریالانو د کورونو سره مالی مرستې کولی شي. د حکومت دغه ګام وروسته باید خبری ادارې خپلو رپورټرانو او خبریالانو ته د آلاتو د استعمال د ځان د دفاع په ناسازه حالاتو کې د کار کولو په اړه ټریننګ ورکړي. ډان رسپان لیکي د حکومت دغه ګام وروسته اوس باید په پاکستان کې ټولې خبری ادارې د خبریالانو د ژوند خوندي ساتلو او دوی ته په خطرناکو سیمو کې د کار کولو پر وخت سهولتونه برابر کړي. بلخوا ایف پی خبری ایجنسی لکی په افغانستان کې د 12 کالو د جګړې وروسته افغان امنیتی ځواکونه به ډیر زړه د ټول هیواد امنیت سمبالوي. تر اوسه د نیټو لخوا د 15 نوي ولسوالو امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی چې پکې د دغه هیواد مشرقي او جنوبي هغه سیمې هم شامل دي چې د طالبانو د سخت کنټرول لاندې پاتې شوې دي. ایف پی ته د نیټو او افغان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي ډیر زر به ولسمشر حامد کرزی افغان ځواکونو ته د پوره واک سپارلو په دستور کې ګډون وکړي. د نیټو لخوا افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیت پوره واک سپارلو د نیټې په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو دې سره به هغه پروګرام سرته ورسیږي چې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوی وو او په کې نسبتا د آرامو سیمو کنټرول افغان ځواکونو ته سپارل شوی وو. اوس د سختو سیمو لکه په دې وروستیو کې د کندهار چې د طالبانو د کنټرول لاندې ولایت پاتې شوی، دیارلس ولسوالۍ، دا شان د ننګرهار، خوست او پکتیکا ولایتونو د 12 ولسوالیو د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارل شوې. ای پی لیکي د 3,500,000 مضبوط افغان ځواکونو په اړه اوس هم داسې اندېښنې موجود دي چې آیا دوی به د طالبانو په مخه نیولو کې څومره کامیاب وي. د امنیت پوره ذمہواری د سنبالولو وروسته به هم یو شمېر نړیوال ځواکونه په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو د تربیې او دوی سره د مرستې لپاره موجود وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ایف پی خبری ایجنس په یو مقاله کې لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد اندېښنې لري چې راتلونکي کال شاوخوا 100,000 بهرني فوجیان له افغانستانه وځي. نو په دې حال کې کچري بهرنیو هیوادونو په خپلو مرستو کې افغانستان هیر کړ، نو په دغه هیواد کې 12 کلنې لاسته راوړنې به بې نتیجې پاتې شي. د مقالې نور غټ کې هدایت سلطانی ناورو.
په افغانستان کې د ناتو قمندان خبرداري ورکړې کچېرې له دې هیواد څخه په راتلونکي کال کې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته مرستندوی هیوادونو مرستو ته دوام ورنکړو، د 12 کلنې جګړې لاسراونې په سیند کې لاوشي. خبری ایجنسی لیکي له افغانستانه د ناتو په مشرۍ کې د جنگي ماموریت تر ختمېدو وروسته له دې هیواد سره د میلیارډونو ډالرو د پوځي او ولسی مرستو ژمنه شوې، خو زیاتره افغانان ویره سرګندوي چې نړیواله ټولنه به دا هیواد هیر کړي. خبری ایجنسی په افغانستان کې د امریکا د مشر قمندان جنرال جوزف ډنفورد په حواله لیکي، د افغان ملی اردو او پولیسو د جنگ صلاحیت زیاتوالو لپاره د نورې سرمایه کاری ضرورت دی. نوموړی زیاتوي په دې هیواد کې څومره لاسراونې شوي هغه د نړیوالو مرستندوی د مرستو پرته ځای ساتل ممکن نه دی. ډنفورد وایي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په سیاسي، پرمختیایي او امنیتي توګه موجودګي د شوي پرمختګونو لپاره ډېره مهمه ده. ایجنسی لیکي چې د دنفورد خبرې اندېښنې ښایي په راتلونکي کال کې شاوخوا 100,000 د ناټو ځواکونو له افغانستان وزي او د ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ موده به هم پای ته ورسي، نو ښایي افغانستان بې ثباته شي. خبری آژان د دنفورد په حواله لیکي کچیر په افغانستان کې شفاف او آزاد ټاکنې ترسره نشوي نو قوي امکان ده چې ولس به له دې مطمئن نه وي او نتیجه به یې تشدد وي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبان په کابل کې دوه بریدونه وکړ چې مقصد یې د امریکا په ملاتړ جوړ افغان حکومت بې ثبات کول دي.
هدایت سلطانی چې تاسې قدرمن اوریدونکو د ایف پی خبری جانس د مقالې غټ کې وړاندې کول یو بل مقالې په لور ستاسې پام راګرځوم. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي په پاکستان کې ډیر ماشومان داسې دي چې په خوراک کې د غذایت له وجې کمښت سره مخ دي، چې له وجې ماشومان د ډیرو ناروغو سره مخامخ کېدی شي. ورسپانه لیکي پاکستان په ډیرو په ناسمو لارو روان دی، باید چې نوی حکومت په دې کې د بدلون راوستلو لپاره موقع برابر کړي. دا مقاله نور تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د 15 کالونو نه کم عمره ماشومانو کې خوښه نیوه شمېره داسې ده چې په مسلسله توګه د غذا لکه میخت سره مخامخ دي. رسپانه لیکي دا شمېره د ډیرو افریقایي هوادونو په نسبت زیاته ده. په پاکستان کې په شلو کې یو ماشوم داسې دی چې پوره وده نشي کولی. روزپانه لیکي په خوراک کې د کم غذایت له وجې ماشومان د ډیرو ناروغو سره مخ کېدای شي. د غي ذهني او جسماني وده ودرېدلی شي چې له وجې یې د غي د زده کړو او د یادولو صلاحیت کمیږي او په سکول کې له ناکامۍ سره مخ کېدای شي. ایکسپریس ریبیون لیکي که اوس هم ګامونه واغستل شو نو نوې حکومت د هر څه بیرته سم اړخ ته راوستلی شي. د ماشوم لپاره د خپلې مور د حمله کېدو څخه بیا تر دویمې کلیسې پورې موده ډیره مهمه ده چې ورسره د ماشوم ژوند جوړېدای شي. په دغه موده کې د مور په خوراک کې کم غذایت له وجې زیان د ماشوم لپاره تر ډېرې مودې پورې وي. که مور ته د ماشوم د پیدایش په لومړیو یو ضرورتو کې صحیح خوراک ورکړل شو نو دا په سکول او ټول ژوند کې د ماشوم د کامیابۍ لپاره ضروری ده. روزپانه لیکي په نړۍ کې د کم غذایت مخنیوي د برتانیا د حکومت او د نړیوال بانک په لومړیتوبونو کې ده. ورلد بانک په پاکستان کې د نړیوالو شراکتدارو د ډلې مشري هم کوي چې پکې د برتانیا د پرمختګ لپاره نړیواله اداره ډی ایف آی ڈی، یو ایس ایڈ، د ملګرو ملتونو ادارې او د خیر ښېګڼې نورې ادارې شاملې دي. دغه ډله په پاکستان کې له صوبایي او فاقي حکومتونو سره د غذایت د کموالي د ختمولو لپاره کار کوي. روزپانه لیکي برتانیا په پاکستان کې د 2010 کال تقریبا 5,00,000 سیلاب ځپلو ماشومانو او په ماشوم ناروغ میندو ته غذایي خوراک ورکړی وو او دغسې بیا په 2011 او 2012 کال کې هم د سیلابونو پر مهال خلکو ته تخمونه او څاروي ورکړي وو چې خپل ځان وساتي. ایکسپریس ټریبیون لیکي دا مهال په ګامونو پورته کولو سره د پاکستان نوی حکومت کولی شي چې د زرګونو خلکو ژوند بدل کړي.
انیس اجمل وچې تاسو ته د ایکسپریس ټریبیون د رسپانې د یو مقالې غټ کې وړاندې کول. ستاسو په یو بل رپورټ په لور راګرځوم. په داسې حال کې چې پاکستان د انرژي د بحران سره مخ دی، د شیزونو بای لوړې شوې دي. د پاکستان د بجټ د دستاویز تر مخه د هیواد د بجټ لوی برخه فوج ترلاسه کړې ده. پر دې موضوع د شاهین بنیری د رپورټ ته غوښ شي.
پاکستان د هیواد دفاعي بجټ د روان مالي کال لپاره 15% نور هم ډیر کړی دی. تیر کال دا بجټ 5.3 بلیون روپے وو چې اوس پکې د 2.8 بلیون روپو ډیروالی راوستل شوی دی. د پاکستان د بجټ د دستاویز تر مخه د هیواد د بجټ لویه برخه پوز ترلاسه کړی ده. په داسې حال کې چې پاکستان د انرژي د بحران سره مخ دی، د سیزونو بیې لوړې شوې دي او د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو او بې قرارۍ له کبله د ولس ژوند د ډیرو ننګونو سره مخ دی. په دفاعي بجټ کې زیاتوالی څه معنی لري؟ د دفاعي چارو کارپوه او د پوز پخوانی چارواکي محمود شاه په فوزي بجټ کې د ډیروالي دفاع کوي او وایي
دا انکریز 10% چې کوم دی دا خو سه انکریز نه دی، دا خو نارمل چې کوم زماره کې انفلیشن دی یا ری کور کول لپاره دی. زما خبره دا ده چې دا ډېره ښه خبره ده چې دا اوس اخبار کې راځي او په هغه کې کتلې دي. ډېر خلک دا پروپیګنډا کوي چې دا ملک 80% بجټ په فوج باندې خرچېږي، نو دا 15% د ټوټل بجټ راځي.
خو د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی وایي د پاکستان پوز په بلیونونو روپے اخلي او حساب هم نور کوي. نوموړي زیاتوي
چې کله دا حساب ورکی نو پتا به ولګي چې دای چې کم 800 ارب روپے تقریبا کال کې ښکارالي
او تقریبا 1000 ارب روپے د سیویلین خرچونا دی اخلی نو دغه 1.8 ٹریلین روپے چی دی نو د دې په پته ولګی چې دې کې 10% ایکچولی دې په فوج خرچ کړي نور د جنرالان او د دې د افسران او د خوري نو دا حساب هم ځکه نور کوي چې دې خوري چې کله حساب ورکړ شو نو د دې خرچه به ټول راکوز شي تقریبا 200 ارب روپے تا.
اکرام هوتی وایي د قام مالی پنګې د قام په پرمختیا د خرڅ کولو لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ یووالی پکار دی. ولې ځینې سیاسي ګوندونه داسې دي چې د ولس د ګټو پر ځای د پوځي مشرانو ګټو ته ډیر پام کوي؟
زموږ همکار شاهین بونیری چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. قدرمن اردوونکو اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام زما کور زما کلی. په زما کور زما کلی 19 پروګرام کې به تاسو د شمالي وزیرستان د رزمک د سیمې تاریخ او د اغزي د خلکو خبري واوري. دا پروګرام زموږ همکار عمر دراز تاسو لپاره جوړ کړی دی.
خوږو اوریدونکو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه زما کور زما کلی کې د خپل کوربا عمر دراز وزیر سلامونه او نیکی هیله. په نننې خبرونه کې مو د شمالي وزیرستان په شینکی او یخو هواګانو مشهوره سیمه رزمک کې شاخیمار کلی ته بوزو. رزمک د شمالي وزیرستان میرانشاه نه 8 کیلومتره سویلی اړخته پروت دی چې د ونو بوټو څخه ډک دنګو غرونو په منځ کې دی او دا ستای سمندر نه په 6.5 فوټه بلندی باندې دی. ځکه د غلطه د ګرمۍ موسم یخ او زیات بارانونه کیږي او په یخنی کې سختې واورې. د شمالی وزیرستان لویا تعلیمی اداره کیډر کالج رزمک هم په کال 1978 کې په دغه سیمه کې جوړ شوی چې اوس د 1300 کالونو نه د ناسم حالاتو له وجې د رزمک سیمې نه د خیبر پختونخوا نوښار ته په عرضي توګه بدل شوی دی. رزمک د شمالی وزیرستان په درې لویو ډویژنو کې حسابیږي او د غلطه بیا واړه واړه کلی او قبیلې پرتی دي لکه توری خیل، بورا خیل او رزمک نالان دی دیردونی قبیله. په دغه کلیو او سیمو کې یوه سیمه شاخیمار هم ده چې د رزمک سره په خوا کې او سویلی اړخته یې پولې د سویلی وزیرستان سره لګېدلې دي. د دې کلی اوسیدونکي د کلی تاریخ او آبادی په اړه مشال ریډیو ته وایي.
مونم رحمت دی. شخیمار د میش کلی د بده وجوی یی د میش ټکیم نکمو د شخیمار یعنی جګیم ستر نکمو د دغ نوم شیخ عمر وو. په دا وجوند میشتا شخیمار یی او میش شخیماری دغه بودی تقریبا د خو ځندن جګیم د انګریس په وخت شمر شوی مو شپته کرا او وست تقریبا د شش مرکا چې په 500 د پوسای د چیسو بردان د ځکشي.
مونم علی خون دی. دا خدا سدو چې لکه میش دندن خلق نمیشه سی شوی که ما شجراوی لشوی دا آقا شخ عمر بابا ما همیش نیکا ما آقا دل تر غلای ما بیادور شا افغانستان تا افغانستان شویستا شخ عمر بابا دا جراتی دیجی دا وگونه تاور دیمی دا خلق پتا طریقه سر همیشتا شخ عمر بیایی ولو که پا غواخش میشه دست سرد کرینا عبودی و نن سبو خود تقریبا دست چیسو سرد چیسو کرینا آقا دو عبودی پتا طریقه سر همیشتا شخ عمر بیایی.
د کلی یو مشر حبیب خان وای د ټلیفون او سړک ډیر ضرورت لري او د دې کمی له وجې ډیر د مشکل سره مخ شوی دی.
د میژ د ټلیفون میشتا غار ضرورت دی. ا ویلې چې د میژ چې کیم کلای دی د دغه څیک په سعودیا دی څیک په کراچی دی څیک په بزوبید څیک په حیدرآباد دی څیک په پېښور شې دی میشتا چې مړ ګډر وشي میژ و میرم شاته درېمی دوا درې دره ډاټ سن نسی بیا چې کیما دو وغنا ټلیفون ملاوي مړم وشي ګډم وشي کوم شخی مار ار پیره د تاخیل هدای رسرا علی خیل هدای او کوم شخی مار هي نرمینو موجوده حکومت نداری کوشت ورته کده میشت کیم پټا سیکریټ تای دختا می دا درخواست تای چې تا میشتا کې بل ولاګاوي د ټلیفون ولا او د میشت ټول ضرورتینه ویلې چې چه دوبه سه مر وشی میشتا تلپون چه سی پا میر وقت تیر وی پشاور تا میشتا داتا بی مر وشی میشتی پشاور تا راسی بیاواتا نمبار نپی میمی پولتیکل شو و رازمک چوتا شو دختا مداری کوشتای چه میشتا چه کی مادو چه روڈر تیر شی میشتا دی روڈر دیرا کمی دو چه میر غریب خالق غریب طبقائی امیر اوز بار تا چک نو وروی نم یہ چوٹا اور بھی نم یہ بل اور بھی نم یہ بل اور بھی میرا دور دراز علاقہ سے پرتئی حکومت تا پچار دو چے مشت خپل وکسی چے واقعی دا دے دے روڈ ضرورات شتا کا نشتا او بل مشتا دے بے پیپ لائن سپلائی چے قیمت وہ دے اسپتال دے دغے مشتا گاٹ ضرورات تے خو پا غنڈے نا مقصے روڈ و ٹیلی فون چه یو زیتا ده لیار نوی بیو پا بند سرائی سرانگی ویرشی چه لیار نوی پکورده چه وال لیار جوڑاشی اگه ندیتا ده تلیپون ها ده اسپتال ها ده سوالاتی نده میشه نشتا چون ساٹ پین ساٹ سال ده پاکستان وشول میش ده غاس مروم پوته شوی ده هر شی نه یو های اسکول میش ده وسم لاو دای و مطلب پا بند تعمیر لگیا دای
په شخیمار کلی کې مو د هغو ماشومانو نه هم وپوښتل کوم چې اسکولونو ته ځي دوی خپل کلیوال ژوند مشال ریډیو ته داسې بیانوي
دا کلی خلق وای زیاتر ځوانان بے روزگار دی او فارغ وخت تیروی او په کلی کې بیا د یو بل په کار کې مرسته کوي خو دوی وای ډیر ارمان لري چې زده کړي کړي وي
وعلیکم السلام نم خو امر جان چل یار خدا دی سجی بزی برزنی کوزی بزی ون لا یاد نہ خاص گرز بلا پتوی تنوستری خدا چار داس کچ زب دخ کنے چلش کی داس این چلش کی غایے درمون چار بل چار دا چار درا کلام مدا فشوی با
نمونم جنات میر دے مانا میر برز گورائی کا کاروبار نشتا دے ادا واج نہ پنیشتا پکلی شڈر تک دی بیا زکا چور بات زندگی تراوی ودا سچار یار نشاتے مش خوشاوازی مودا پینزم راسا تعلیم وکا فادے غریبات اواجه منا پتر لکا زدا غاو پینزم پر نو وے وے فنر دی میر داسا کاروبار ساڑی وینا پامزا کے پر مسرو شل پا کاروباری نہ پر ان شاء اللہ مودا سوچ دا چے میر دار دلین کا نسل تدا دا چے تل تعلیم افتا جڑ سی میر دا سوچ تا یہ نشاد پر
منو منتا جلا منا چے مسرو پیا فونش تا او باش میر یو گلی ول کابلینا پیرے وی کنا سیخ پاوا جاسی وقت آوان نوسی بس ساغار و ناجی آفری
امی اسماعیل نمده شخی ماره کلی سر تعلق لارو میجا جانی بلکل پاشا طریقه سر تیم سر تیرای یجی وقت تیری و گاس آبو مخصطان پر پا یجی جون سر تیرای کو
مشکلات خو دا دی چې صرف بیچاره بلیارې وي، څه کاروبار نشته دی چې مونږ څه چار بلیار وکړي. مونږ خو خپل سبق نه دی ویلی، خو زه سبق ډېر زیات ارمون که چې مونږ دره سبق ویلی وای چې خالي زه په لیک پیدا او ویل ځانې سبق یې وای چې زه پیرا به کاروبار آئی چې ډېر کاروبار ته میلاویږي، خو یا ګیمټی وي یا بلچوي نر، زه داسې هنر مې نه دی زه چې زه کاروبار پہ وکړم.
ابراهیم سبق مې ویلی دی، میټرک مې پاس کړی دی، قربات یې واجه نه نرونه بوتلی.
شخیمار کلی پاړه با دا یو ځوان ګل اعظم سره خبرې وکړو. ګل اعظم ډیره مننه اول خو بیا درته وای چې په شخیمار کلی کې تاسو په فن باندې مشهور یې، خلک وایي چې ډیره داسې خلکو د پاره خندا جوړوي، خلکو زړونه خوشحال ساتي، څه داسې ته خبرې کوي چې په هغه باندې خلک خوشحالیږي ته ورته خندا جوړه کې؟
موږ خو جی لکه مختلف قسم ته ګپ شپ جامې مندلسي نه کی مو خو لکه د یو نیم کال داسې وي چې داسې چا په لوبې سړي زده وي یا په جامه یې زده وي.
په علاقه کې خو به دلته مشران وي، هغې هم داسې وخت په وخت چې کله په جرګې کې راغونډېږي څنګه خبرې کوي، هغې هم داسې پیروډي درځي، هغې خبرې هم کولی شئ تاسو خلکو ته کوئ؟
دا خو لکه یوه ورځ مو خبره یوه سړي ته کړه، سوچ خو د ځای
بالکل.
بیا مې جمع مندلس بر سره کړل، مو رنج ځانډان وخت څرنګه تېرېږي، ودانن سب وټې مو څرنګه تېرېږي، رسوچ خو د دی.
ها دا رسوچ د دی مطلب دا تا یو تکیه کلام ګرځېدلی دی؟
بالکل. دا خو لکه زه داسې تو چې رسوچ خو د دی چې زه کیمه داسې کیسه مندلس مې یوه ورځ یو سړي ته کړل، مو ته ډېر وکارېد لکه رسوچ خو د دی، مو خبره ورته کړه چې څرنګه رسوچ خو د دی. اخري و چې نن لرې کار وخت په دارو پام دی چې رسوچ خو د دی.
ښه، نو دا ولې ته داسې زیات کوې چې رسوچ خو دې دی؟
جی دا خو زه لکه د دغې نه علاوه خبره نه شه کړی، رسوچ خو دې دی چې کیسه که په دومه کیسه شه بیا مونه خامخا داسې ویل شي چې رسوچ خو دې دی. په علاقه شه خامخا داسې مشلون کسون وي، ځینې خاتون کو نه ورته یي چې ور وې مطلب صحیح کا هو، ځینې داس نمونه کسون هوي چې ووایي چې و سړه مو دا په خدای قسم کړی وي چې سټیو نه پېژاږه، زبردست کورینه وشول، زبردست چاره وشو.
ډیره مننه مشال ریډیو ته وخت ورکولو.
مهرباني.
د شمالي وزیرستان رزمک سره نږدې شخیمار کلی پاړه باندې با دا یو بل کس د دې کلی اوسیدونکي بختور وزیر سره خبرې کوو. بختور وزیر، اول خو ډیره مننه کبیه درته وای چې شخیمار چې کم کلی دی د دې پولې د کم کم سیمو سره تړلې دي، یو دا څنګه سیمه ده؟
نو شخیمار کلی کاو کسې دغه په شمالي وزیرستان کې په دنګو او دنګو غرونو باندې مشتمل علاقه ده، ګیر چاپیره شنه شنه غرونه لري او په منځ کې دغه کلی دی او ډېر غټ کلی دی. خو د دې چې کوم د مغرب طرف ته یا انمر پریوتې طرف ته چې کومه پوله ده، دغه چې کوم سب ډیویژن رزمک ورته وایي، نو رزمک داسې ځای ده چې د تاج برطانیې په وخت کې دې ته د ورکوټي لندن نامه هم ورکړې شوې ده. نو د دې سره یې دغه پوله تړلې ده. نو بل خو چې کومه د شمال طرف ته ده، دغه پوله یې د تخیل کلی نامه ده، دغه د وزیر یو کلی دی، د دې سره تړلې ده. او چې کومه جنوب سایډ دی، دغه بیخي د جنوبي وزیرستان سره بیخی په پوله پرته علاقه ده.
جنوبی وزیرستان کومه سیمه ده دلته؟ بیا
دلته کې په پټونی ورته وایي دغه علاقه ده، دغه د جنوبی وزیرستان لکه ده، د دې کلی سره دی دغه پوله تړلې شوې ده. خو دغه بیخی چې شخمر کلی، نو دلته کې ځمکې زمینداری هم ډېره زیاته کیږي، هر طرف ته شنه شنه باغونه او شنه شنه پاټې دي، او په منځ کې دغه کلی چې د ګیر چاپیره شنه شنه غرونه دي، او په منځ کې دغه کلی آباد دی.
بختور که درته وایي چې دا خو غرایزه سیمه ده، دلته کروندې هم کیږي که زیاتر ځنګلات دي؟
دلته که وګورې چې کومه د کلی سره جوخته علاقه ده، په دې کې زمینداري هم کیږي. دلته کې داسې کلی هم شته چې داسې کورونه هم شته چې د غرونو بره په غرونو کې دي، دغه زمینداري کوي خلک، هلته کې پټي جوړ کړي دي. اکثره د شخیمار کلی خلک چې دي زمینداري، دلته کې چې کوم فصلونه دي، جوار او اوربشې غنم او نور د سبزیانو چې کوم سیزونه دي، ټماټر، آلو، الوگان هم د دې ځای ډېر مشهور الوگان دي. نو دغه خلکاري نو چې کوم ګر چپېر غرونه دي دا مکمل ځنګلات دي. نو تاسو ته معلومه ده چې دغه شیخ عمر کلی دومره غټ غټ ځنګلات دي چې د دوی د دې ځنګلاتو دپاره په خصوصي توګه د دې د ژغورنې ساتنې دپاره کمیټې هم لري. نو د تېرو 1500 کالو راهیسې دې خلکو دغه ځنګلات نه کټ کړي دي او په راتلونکي وخت کې دې خلکو په دې باندې پابندي هم لګولې ده. نو د دې وجنه په شمالي وزیرستان کې شیخ عمر د دې ځنګلونو په واجه په خپل ښایست او ښکلا باندې مشهور کړی دي.
په دې کې باغونه چې کوم تاسو یاد کړل کمې کمې میوې پیدا کیږي.
دلته یې که وګوري اخروټ دلته کې ډېر زیات کیږي. نو اخروټ داسې کیږي چې هلته کې خلک کاری نه په خپله هم کیږي او ورسره چې کوم سیب ورته یي مڼا دا هم دلته کې ډېر زیاده کیږي او خوبانۍ هم په ډېر زیات مقدار سره دلته کې میلاویږي. داسې یو انار چې دي ځینو خلکو د انارې باغونه هم جوړ کړي دي. نو دغه څیزونه په ډېر زیات مقدار دلته میلاویږي.
اوریدونکو داو د دې هفته زما کور زما کلی پروگرام تر ازمک شخیمار کلی پاړه با د ډېر سنا خبر شوی وای. دې سره خپل قربا عمر دراز وزیر ته اجازه ورکړی. خا د آباد او بریالي اوسئ.
مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال السلام علیکم.
دا مشال
مشال رادیو
00 20 22 11 22 11. پندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.